السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزي په بلنه جوړه شوې وه. هغې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغې فلج کوونکې ناروغۍ سره مخامخ دی. سږکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې او په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وې. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرخه دی چې ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیه له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې له کیف نه یې یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربا استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې، تفصیل له نوریاس نوریا.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستره مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیارد ډالر په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیا رغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې USAID او د خزانه وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوبکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه ترڅو له افغانستان سره د بیارغونې په برخه کې د امریکا د نږدې 140 میلیارد ډالر مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت رسنۍ او د دې هېواد اقتصادي رکود څو بېلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 200,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 60% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 84% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره یې ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوي چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هېواد برخمن و.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکې اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هېواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی هغه پوښتلی چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغې له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. همدا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانې باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي، او په عین زمان کې د معدنو استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته، او ډیر نور مسائل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي دي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هېواد برخمن و. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد چې شتون درلودل هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای، افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوي پروس شوي نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو د لبرکته او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه هم موږ ډیر زیات کار وکړو تر څو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرخ شافیزی و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړي توګه د امریکا د مرستو پر اغیز و غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نای هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا چې ځینې خبريالان په امنیتي پیښو کې او یا هم د ځینو ډلو لخوا وژل شوي، له دې امله یې مشخص عاملان نه دي نیول شوي چې تر ډیره هغوی معلوم نه وو. تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي، افغانستان له سومالیا، سوریا او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبریالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي، په دې موده کې د 1000 افغان خبریالانو د وژنې عاملان نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبریالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبریالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبریالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششدرک کې د شپارچي او څو ځای نور سې خبریالان ووژل سو، هغه د امنیتي پیښې وي او هلته بیا داسې یو ادرس موجود نه و سې هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي، ځکه چې دغه پیښې عموماً یا عمومي وي او یا داسې وي سې که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبریالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي، هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبریالان وایي که د خبریالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي، د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبریال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما له انده که د خبریالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي، ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبریالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبریالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبریالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوي دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبریالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبریالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبریالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوالې محکمې د روانې اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي، په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د برخې مشرې منی مشرا د غراز ویلي چې د دغه څېړنې له پیلېدو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نه و ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجه کېدی ځکه تېر کال د آی سی سي د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالي مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او سی آی ای د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولې یوې خواته کړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تیر 2020 کال د سپتمبر په 28 د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې طالبان او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلودو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوب غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د آی سی سي قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2010 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنگي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوځ او طالبانو له لوري د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
مینی و مینی راځه خوانځي ته نه ځي
نه خوانځي کې څه وکړم
لیوانې سبق زده کړه دا موسیقي وو
وای چې خو دې خلک وایي
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلی گی پتور کی زلی گی
پتور کی زلی گی پتور کی زلی گی
یہ پوہلی کھلی کے بنور کی زلی گی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
زړ گئے دے دے مینے خون زئی دے
خون کے مو زړ گئے دے دے مینے خون زئی دے
گھٹے گھٹے یہی نے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی نے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تکلیف نہ ابلا ولشی سمرا چھ ہوٹے بسے واہلشی یار پہ دریا بھول کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ شمشار میں گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما سبری گی سر
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بدی پستر گو کی غڑے کم جانا نزا بدر یادی کم لکا شما لکا شما لکا شما لبدی پتہر راورے کم جانا نزا بدر یادی کم جانا نزا
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
Sashur mashur day wo gay.
دمه بازار کزی سپ خلپلر کزی سترک ترک رایده مینه لال زر کزی گره گره حال زما از یاری دلدار زما سپ دمائین ما عید زقرار زما سشور مشور حیب و باده مشور مشور که و باده لیا زن سیندار دینه یار سشور مشور دیب و باده سشور مشور دیب و باده مشور مشور که و باده لیا زن سیندار دینه یار سشور مشور دیب و باده سشور مشور دیب و باده شکار زمان اشرانا لیلا غواری مینه به دنیا غواری اشک ده خمونه دی دیره توانو ندی دیره توانو ندی زلفت مارانو دی سترگ شرابی لره سپه کمان ما سسر جادو لره یار 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 زمان وفادار زما رشد دیدار زما سشور مشور که و باده مشور مشور که و باده لیلا زن سنگار دینه یار سشور مشور ده و باده سشور مشور ده و باده مشور مشور که و باده لیلا زن سنگار دینه یار سشور مشور ده و باده سشور مشور ده و باده
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
Thank you.
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
کل لری دغرا گور گورے داسے خگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوانا سپلے می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا تسیشو واخ مور زلم سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر سورے گور گورے یا براوڑم نورے گور گورے یا براوڑم نورے گور گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان را سوارا ٹکرے پبایا او کھڑیا ٹکرے پبایا او کھڑیا
تاندی چانگی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدل شي.
پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا
ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نفرت
نظر ته هم د زړه ارمان وای ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی غتا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا رسو کڑا دا چیز دے تہم باران آئے ساد نفرت نظر تہم دزل ارمان آئے Oh
نغنچه جوڑوی تید لمبو لمبو حالاتو نغنچه جوڑوی تید لمبو لمبو حالاتو نغنچه جوڑوی گران گرم نایم گزتا تاو غزل خوان موایم ہمرا سوکھنا دا چیز دے تم بارا ساد نفر نظر تم دزڑ مان ساد نفر نظر تم دزڑ مان